مننه جاوید فیضی درنو اوریدونکو اته بجې شوې السلام علیکم روانه خبرونه پلانډو خبرونه پایلو په پا پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسول سردار احمد شکیب مني چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګيري چې له ډیورن کرخه پورې غاډې و لدی عمله چې پاکستانی عسکرو درا وختو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړه ده. خغلی شکیب پرون نا وخت په تورخم کې رسنوي ته وویل په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل دا هم مني چې یو بل افغان ماشوم هم پرون تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. پرون په کابل کې د پاکستان سفارت او غنو طالب چارواکو دا خبره رد کړه. وی ویل پیخه کې مړ شوی یو پاکستانی دی. په پاکستان کې د طالبانو سفارت په خپل ټویټر پاڼه د سردار احمد شکیب وینا هم خبره کړې چې هغه پکې په تورخم کې د افغانانو د بد وضعیت یادونه کوي او له پاکستانی چارواکو غواړي چې هلته شته ستونزې حل کړي. په تورخم او سپین بولدک کې له ډېر وخت د افغانانو د ځورونې او ورسره د پاکستانی عسکرو د بد چلند راپور نه خبرېږي خو لای د دې کار مخه نه ده نیول شوی. متحد عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل استولي. د افغانستان لپاره د متحد عرب اماراتو د سفیر عیسا سالم الداهری په حواله د هیواد دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونی او یو شمیر پرمختللي طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. سفیر زیاته کړې چې هیواد د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره متحد دی او خپل همکاري به جاري ساتي. امریکایي چارواکو ویلي د افغان محصلانو لپاره د فول برایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایان امریکا غږ ته ویلي که سم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فول برایت پروګرام کار کوي. د معلوماتو په بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سکاو پروسه کال د فول برایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمه وروستي پړاو رسیدلي دي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د فول برایت پروسه وزنډول او همدا ډول د افغان محصلینو د ازموینو پروسه تیر او وړم کال په میاشتو وزنډیده. له 2003 تر 2023 کال 950 افغانانو هم د فول برایت لاري په امریکا کې لوړی زده کړې کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریزو لوبو کې د خپل کلب له مشرانو د غوره باولر په توګه د اعزاز خولۍ ترلاسه کړه. هغه چې د انګلستان د شل اوریزو لوبو ویټایلټي بلاست په سیالیو کې د لستر شایر په ګټه لوبیږي تر دې دمه 14 لوبو کې 3 وکټ اخیستي. نوین تر دې دمه د یادو شل اوریزو سیالیو مخکخ وکټ اخیستونکی هم دی. د تیر کال هم په یادو لوبو کې تر ټولو زیات لوبغاړي اوټ کړي وو. نوین د لستر شایر څخه د ویار په پار د ګولد فاکس خولۍ ترلاسه کول وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په دې لاس سره ورن ډیر خوشاله دی او لټولو چې ورسره همکار پات شي مننه کوي. د افغانستان د باندې داسې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبد اللهیان په داسې حال کې سوریه ته تللی چې ترکیه د سوریه په شمال کې په کورد ملیشو د برید غواخونه کړي. تیر یوې میاشت کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سوسلی غواخ کړی چې هیواد به د سوریه په شمال کې د دوو سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دوو سیمو کې به کورد ملیشي چې هغه تر هګر بولي په نخښ کړي. عبد اللهیان پرون سوریه ته د سفر پر مهال ویل په سیمه کې د ترکیه او سوریه ترمنځ د سولې او امنیت دراوستو په هدف حادثه کوي او ایران د نوی جنجال درامسته کی دوه مخنیسی. هغه په سوریه کې د دې هواد له جمهور رئیس بشار اسد سره کتلی او د ایرنا د راپور پر بنسټ لویدیز هوادونه یې تورن کړي چې په سوریه کې د سولې او ثبات په تړاو اداوی د دې په خبره واقعیت نه لري. او د ازبکستان په ناکراره قرقلباګستان خود مختاره جمهوریت کې مظاهره چانو په اساسي قانون کې د ځنیو بدلونونو دراوسو د پلان په خبرګون د حکومتي ودانیو د نیولو حادثه وکړه. په اساسي قانون کې پلان شوی تعدیلات راشي لدی خود مختاره سیمه هغه وات اخلي چې په اساسي کول شي د ازبکستان څخه خپلواکي واغواړي. سیمه ایزو چارواکو مظاهره چان بلواګر یاد کړی ویل دي چې خلک د حکومتي ودانیو د نیولو لپاره پلازمینا نوکس خار کې سره ټول کړي او غوښتل چې خلک سره وویشي او ګډوډي جوړ کړي. د راپورونو په اساس ګڼ دا مظاهره چاند امنیتی ځواکونو لخوا بندیان شوی دي. د روان خبرونه په دوام بعد د موضوعاتو تفصیل اوري. د طالبانو لخوا د رابلل شوی د ورځنۍ غونډې لپاره وروسته د دې غونډې په محتوا نیوکه شته.
د اسلام پر رڼا کې دا چې جوني لخپل مسلم حق نه چې الله ورکړی دا او دین ورکړی دا دی محروم نه. موږ هم انتظار دا و چې په دې د علماو په جرګې کې په دې باندې بحث وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خوست او پکتیکا کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د ټپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه کوي. ټپیان هم له خپل حالت ځورېږي. پاکستان ته د ډبرو سکرو او نورو قیمتي کانو صادراتو له ډیریدو وروسته د لویو لارو موټر چلوونکي د سړکونو خرابیدو ته اندېښمن دي، او دا به هم واوري چې د اوکراین د لیسیچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیستی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ستړي مشوي د خبرونې په دویمه نیمایي کې به د زده کوونکو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې شوې خبرونه درسي ساعت واوري چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي. د طالبانو لخوا د دیني عالمانو او مخورو د لویو غونډې او پریکړه لیک په اړه یو شمېر افغان سیاستوالو غبرګونونه ښودلي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي له غونډې تمه وه چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه به پریکړه وکړي، هغه مسله چې څه کره وړاندیز یا پریکړه یې په اړه ونه شوه. د څه باندې 4500 دیني عالمانو او قومي مخورو درې ورځنۍ غونډه پرون په 11 مادیز پریکړه لیک سره پای ته ورسېده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي که طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه ورنه کړي ګڼې کورنۍ بل افغانستان ووزي. حکمتیار دا خبره وروسته له هغه له بي بي سي سره په یو مفصله مرکه کې وکړه چې د طالبانو لخوا د دیني عالمانو او مخورو د غونډې په پای کې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو په اړه کره وړاندیز یا پریکړه ونه شوه.
سرګند او واضح جواب د اسلام پر رڼا کې جواب چې نجونې له خپل مسلم حق نه چې الله ورکړی ده او دین ورکړی له دې محروم نه شي. د دې پایلې مستډېره بدې بریشي چې نجونې له تحصیل محروم شي. نتیجه به دا وي چې هغه کورنۍ چې غواړي لوړې تحصیل وکړي هغه بل افغانستان وځي، نورو هېوادو ته به ځي. دا یوه مهمه مسله ده. موږ هم انتظار دا و چې په همدې د علماو په جرګه کې په دې باندې بحث وشي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو شاوخوا 290 ورځې تیریږي. د طالبانو لخوا د څه باندې 4500 دیني عالمانو او قومي مخورو په غونډه کې ډېرو کمو ګډونوالو د نجونو د تعلیم غږ پورته کړ. د وروستي پریکړه لیک په اساس د طالبانو له حکومت په ملاتړ رسمیت پیژندنې د مخالفت په نه کولو د داعش په مبارزې او د وسلوال مخالفت په ختمېدو ټینګار شوی. یوازې په یوه ماده کې په ټولیزه توګه د ښځو لږکیو د حقونو تعلیم او پرمختګونو په اړه یادونه شوې. د افغانستان یو بل سیاستوال او د ملي امنیت پخوانی رئیس چې د طالبانو منتقد هم دی رحمت الله نبیل د پریکړه لیک په اړه کلکه نیوکه کړې او ویلي دي چې دا غونډه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل پر ځای تر ډېره د یوې دستاربندۍ جلسې ته پاتې کېدله. د پخواني ولسمشر حامد کرزي او نږدې همکار او سیاستوال کریم خورام بیا په خپل ټوټر لیکلي د علماو په قطعنامه کې خټه کشته او هیله ده چې سرپرست حکومت پوره او همه جانبه پاملرنه ورته وکړي. ګڼو بشرپاله سازمانونو د طالبانو لخوا د دې غونډې په جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې د ښځو د استازیو نشتوالي وښوده چې دوی د ښځو تعلیم او حقونو ته ژمن نه دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار ستونزه به شرایطو ته په کتو حلیږي. د افغان ښځو په تړاو د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو په جنیوا کې یوه بیړنۍ غونډه درلوده چې پکې له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل روان شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ادارو سره همکاري کوي. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د انعطاف تر رامنځته کولو لپاره د دې هیواد د تروریزم ضد قانون کې د بدلون په لټه کې دي. په افغانستان کې د وروستیو زلزلو په پایله کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له صفي الله استانکسي واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي روغتیایي خدمتونو او د چپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته ډېره اړتیا ده. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له ګڼو شریکو ادارو سره کار کوي. که څه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو مؤسسو او نړیوالو خیریه بنسټونو په افغانستان کې له وروستیو زلزلو ځپلو سره د مرستې اعلان کړی او یو اندازه مرستې هم سیمې ته رسیدلي خو زیانمن وایي مرستې کافي نه دي. د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزلو کې د خلکو بې کوره کېدل له لویو ستونزو څخه دي چې د زیانمنو کسانو سرګردانۍ یې دوه برابره کړي. حبیب الله چې کورې ړنګ شوی اسوشیټډ پریس ته وویل چې له دوی سره مالي مرستې وشي.
دا کلر ته جوړه نه کوه سامان غونډ په لوند ده امیر دې چل لا کر پی سامان غوډ په خاور لوند ده.
په زلزلہ کې دی وی بلې ځانمنې کورنۍ یو غړي بی بی هوا وای
روز رات نه کا بوج شو په وان رات مې موږ مو کا پاتا نه لګدلې مو په ډړه بوج رو وای مو اس کا ور راشوال
نړیوالو سازمانو او بنسټو ګواښ کړی چې ساري ناروغۍ هم په خپرېدو دي او د ټپیانو ټپونه ښایي په بدو واوړي. د بې پولي ډاکترانو یو سیمه ایز مشر محمد توفیق چې له یوې ډلې روغتیا پالانو سره پکتیکا ته تللی، اسوشیټیډ پریس ته وویل دوی د سختو ټپیانو درملنه کوي. موږ د ټپي ناروغانو او ژوبلو کسانو درملنه کوو، بېلابېلو ژوبلې لکه د ټپونو، د ماتو اډوکو او عفونی یا بدو اوختو ټپونو درملنه کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو تر زلزلې وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره د میلیونو ډالرو ژمنه کړې او وایي غواړي زیانمنو ته مرستې په عاجله توګه ورسیږي. د همدې هڅو په لړ کې د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر هرجیت سجن ویلي د کاناډا حکومت د ترهګرۍ ضد قانون کې د بدلونو په لټه کې دی، څو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره انعطاف رامنځته شي. کاناډا د طالبانو له واکمنېدو ان څو کاله مخکې په 2013 کال کې طالبان د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل کړل. د کاناډا دغه پریکړه چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د کاناډا د مرستندویو مؤسسو او بنسټونو د بشري مرستو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د راپورونو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې وروستیو زلزلو څه باندې زر کسان ووژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ زده کوونکو په پرتګال کې د خپل نامعلومه برخلیک لامل اعتراض کړی. دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خپل اعتراض ویډیو هم خپره کړې ده. لدوی یو شمیر چې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته پرتګال ته لیږدول شوی وای لس میاشتې وشوي چې یو روغتون کې اوسیږي او تر اوسه نه کور ورکړل شوی او نه هم د انسټیټیوټ د بیا پرانستو حکم سره کښته. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د موسیقي انسټیټیوټ زده کوونکي وایي د پرتګال حکومت د خپلو ستونزو د حل په اړه یو لس ورځې وخت ورکړی دی.
چې وضعیت است به خدای تو ای وضعیت است که اصلا قابل بیان نیست. کلونه کلیک دل کلیک انګول پر است.
په دې ویډیو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي لیدل کیږي چې د پرتګال هیواد د جمهوریت ریاست د ودانۍ مخ ته اعتراض کړی. دوی وایي له تیر وو میاشتو رئیسی په پرتګال کې وروختون کې اوسیږي، سم خواړه نه ورسیږي او د موسیقي له زده کړو یې هم کوم خبر نشته. یو لدې زده کوونکو چې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل هغه ژمنې چې دوی سره شوې وي عملي شوې نه دي او د هرې ورځې په تیرېدو یې په پرتګال کې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي زیاتېږي.
فکر وکړې موږ د ناروغانو په څیر په روغتون کې اوسیږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي، سم خواړه نشته. موږ د موسیقۍ د یو لوی ګروپ په نوم دلته راوستل شوي یو، ډېرې نرمې غوړې وادې راکړل شوي، خو له کومې ورځې چې دلته روغتون ته راوړل شوي یو ان درې څلور ورځې مو اوبه نه درلودې.
د جمهوري نظام له سقوط سره سم د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ نږدې 200 تنه زده کوونکي پرتګال ته یوړل شول. خو د دې انسټیټیوټ یو زده کوونکی وایي اوس په پرتګال کې یوازې نوي تنه پاتې او له دوی سره ژمنه شوې چې د کورنۍ غړي به یې هم راوستل شو، پاتې نور اروپایي هیوادونو ته کډوال شول. دا زده کوونکی وایي میاشت کېږي چې سم خواړه یې نه دي خوړلي او د پرتګال د کډوالو ادارې هم د لیک لپاره کومه روښانه ځواب نه دی ورکړی. دا اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې د موسیقي ښوونځي کې داخله وکړي.
اعتراض مو وکړ، زموږ اعتراض ته ځواب را نه کړ. یو سازمان دی، دلته یې استازي راغلل، وی پوښتل څو غوښتنې لري. خدای هم وویل چې اصلا د دې ستونزو خبر نه دي. خو دروغ یې وویل، ځکه موږ څو ځلې ورته شکایت وکړ خو دوی پام ونه کړ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د دې زده کوونکو د وضعیت په اړه چې ډېرې یې کوم عمر دي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د پرتګال حکومت ته یو لس ورځې وخت ورکړی شي. که یې غوښتنې ونه منل شي نورو اروپایي هیوادونو ته به چې کډوال مني ولاړ شي. مودا وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست اعلان کړی و چې له شپږ میاشتو ځن وروسته یې د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې د موسیقي برنامې پیل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته ویلي وو نږدې 150 زده کوونکو یې د پرتګال د موسیقي په ملي کنسرواتور کې خپل تمرینات پیل کړي او په راتلونکي کې په همدې هیواد کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د پرانیستو خبره هم کړې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پاوز وای د لیسچانسک خار په شاوخوا کې جګړې زور اخیستې او د روس پلوه بلتون غوښتونکو هغه اداوی رد کړي چې ګواکې دا خارې محاصره کړی دی. په همدې حال کې د روسیې د ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د دوو برېټانوي وګړو له نیول کېدو وروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلی دي.
اوکراینی چارواکو د روسیې لملاتړه برخمن بلتون غوښتونکو هغه ادعا ویرات کړي چې ګواکې دوی د اوکراین ختیځ ښار لیسچانسک په بشپړه توګه محاصره کړی، خو منلې ده چې د سیبرسکي دونیتس سیند په غاړه په دې کلیدي ښار کې مقاومت دوام لري. د اوکراین د ملي ګارد ویاند روسلان موزیچوک پرون د دغه هیواد ملي ټلویزیون ته وویل چې د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته، خو د دې په وینا ښار محاصره شوی نه دی او لا هم د دوی په ولکه کې دی. اخو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي اوکراین د خپلو ارزښتونو لپاره مبارزه کوي. زیلنسکي ټینګار کړی چې اوکراینیان باید وسله په لاس له خپلې خپلواکۍ دفاع وکړي. هغه همدارنګه د خپل هیواد پارلمان ته په وروستۍ وینا کې د متحدو ایالاتونو د وسلو او مهماتو د مرستې مننه وکړه. زه په ځانګړې توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو او شخصا د ولسمشر بایدن څخه مننه کوم چې د اوکراین د ملاتړ لپاره مرستې راسره کړي. په دې مرستو کې د ځمکې څخه هوا ته د ناسماس خورا پیاوړي توغندي سیستمونه شامل دي. د هوا دفاعي سیستم چې زموږ د هوایي دفاعي سیستم به ورسره د پام وړ پرمختګ وکړي. په عین حال کې په اوکراین کې د روسیې د ځواکونو لخوا د دوو برتانوي وګړو تر نیول کېدو وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د برتانیا حکومت د سیاسي اهدافو لپاره له جنګي بندیانو او ملکیانو ناوړه ګټه پورته کول غندي او دا موضوع له روسیې سره راپورته کړی ده. د برتانیا حکومت ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې لنیول شو برتانوي اتباعو سره باید د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د قانوني غړو د جنګي بندیانو په توګه او د جنیوا د کنوانسیون له مخې چلند وشي. د فبروري په 23مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته یو شمېر بهرني اتباع په خپل خوښه له اوکراینی ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې پر لویو لارو موټر چلوي د درانه بارونکو موټرو د تګ راتګ لامل د لویو لارو د سړکونو له ویجاړېدو اندېښنه څرګندوي. دغه موټر چلوونکي وایي د لویو لارو د زیاتې ویجاړېدو لامل له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوي دي. د موټر چلوونکو په خبره ډېری هغه لارې چې بارونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر درون بار اچوي، خو طالبان بیا په دې برخه کې د جدي چلن خبره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی. دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لاره غځېدلي دي ډېر زیانمن شوي دي. د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي. بارونه یې زیات ګراندي وي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول نو سړکونه ډېر خراب شول. پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي.
جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره هم له ورته برخلیک سره مخ ده. د هغه په وینا ډېری هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکي موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو. پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولېږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلې دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی، په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لوی لار د باروړونکو موټرو چلوونکی دی، د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي:
مو مجبور استم خاطر کسای دیگه که مثلا
مو د نور العمل چې له هرات څخه کابل ته پټیټه وي بار لیکتوي اړیو چې زیات بار ولیکتو کله بار کو نو دا بز مو په ګټنی وي چې کله تیلو په لوړه دا د ترانسپورت لکه هم ډیری
به مون نه مسافه به خاطر کې تل قیمته سو ازنین خل بالا میره.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لوی لارو د درنو باروډونکو موټر د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بې وزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاری د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
دا نیوکه داسې مهال راپورته کیږي چې له دې وړاندې ویل شوی و چې پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته له افغانستان څخه د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د لیږد بهیر ټکنه شوی دی، بخنی زیات شوی دی. طالب چارواکو هم منلی چې پاکستان ته په ورځې لږ تر لږه په زیات شمېر د ډبرو سکاره او نور قیمتي مواد صادرېږي. د دې تر خوا خلک وایي د موټر چلوونکو لخوا په موټرو کې ډیر وزن بارول د دې سبب شوی دی چې لوی لارې او تر خوا د لویو لارو جوړ شوي سړکونه ته زیان ورسېږي. خو طالبان بیا وایي چې د دې چارې د مخنیوي لپاره یې په لویو لارو کې خپل ټیمونه ګمارلي چې مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي په ډیر شمېر موټر د سړکونو پر غاړه ولاړ دي تر څو د ډبرو سکاره او نورې قیمتي ډبرې پاکستان ته ولېږدوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په غزنی کې د دې ولایت د مرکز اړوند په ځینو سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزی ګلې په لزګونه باغونه سخت زیانمن کړل. د دې سیمې بزګرانو سوای د کال ټوله خواري په بولاغه شو. دوی وایي هلته د بزګرانو ټول باغونه کښتونه ونې ګلې لمنځه وړي او د مرستو غوښتنه کوي. طالب چارواکي بیا له دوی سره د مرستو ژمنه کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د رڼو اوبو جوړه او د حاجي شانګل فریاد چې د خپل ژلۍ وهلي باغ له زیانونو څخه یې کوي. حاجي شانګل د غزنی مرکز اړوند د وزیر آباد سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د تیر کال لړم میاشتې څخه تر اوسه پورې د دغه باغونو په پاللو بوخت و. ژمنی پسرلنی او بیا وسنی درمل یې ورکړي. د حاصلاتو تر رسیدو پورې د خپلو باغونو لپاره درمل کودونه او نور اړین توکي په پور اخیستي وو، خو دا د سختې ژلې ټول باغونه را خراب کړل.
دلته تقریبا د سرطان د میاشتې په اولو شپو کې ډېره شدیده ګلۍ وشوله چې د موږ ټول حاصلات باغونه مړې هر څوم چې درلودل ټول زراعتي حاصلات هم د بینه ولاړل. نو موږ د غوښتنه دا ده د دولت نه د موسساتو نه چې د موږ همکاري وکړه د موږ حکومت وکړه د موږ د یوه کال حاصلات ټول د بند ولاړ.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز اړوند په وزیر آباد، حسن آباد، سپنده، نوغې، قرباغي او ځینو نورو سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزې ژلۍ په لسګونه باغونه سخت زیانمن کړي دي. د دغې سیمې بزګران وایي د کال خواري ټوله په اوبو لاهو سوې ده. د دوی له جملې څخه یو هم د وزیر آباد کلي اوسیدونکی 50 کلن محمد شریف وزیر دی. دی وایي دغه ژلۍ دومره زیان وراړولی چې کال ته به یې هم باغونه سم حاصلات ونه کړي.
تجربه
شاوخوا 15 کلن محمد حسن د دغه سیمې یو بزګر دی. نوموړی بیا وایي د ژلیله ورېدو او زیانونو اورېدو وروسته په غزنی کې کرنې ریاست ته ورغلي او خپل شکایتونه یې ورته کړي دي، خو تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته نه ده سوې.
موږ زراعت عریضه وکړه، د عریضه په بدل کې ستاسو انتظار وکړه. تر اوسه موږ ته څه معلومات نه درکړي دي. عریضه مو ته کړې ده زراعت، په یتون د زراعت راغلم دلته د باغونه ټول وکتل، ټولو د قانونو نامونه یې ولیک.
په دغه ځای کې د سیمې ډیری کسان شاهدي ورکوي چې دلته بزګرانو زیات زیانونه ګاللي دي. حاجي عبدالقادر د دغه سیمې یو مخبر دی. دی وایي دلته د بزګرانو ټول باغونه، کښتونه او ونې ژلۍ له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت او نړیوالې موسسې دي ورسره مرسته وکړي.
مثلا دا کوم باغونه کوم هغه چې ماته معلوم دي، یو شته دي په منطقه کې ماته ټول معلوم دي. دلته ډېره غټه ضربه رسېدلې ده، ګلۍ شوې ده، یعنې نه انګور، نه مڼه، نه شفتالو، هېڅ شی نه دي کړي.
که دغه بزګران اوس ته طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام بیا وایي کرنې وزارت د کرنې ټولو ریاستونو ته لارښوونه کړې چې په هر ولایت کې سروې وکړي او د آفت ځپلو بزګرانو لیستونه راټول کړي چې مرسته ورسره وسي.
نو اوس زموږ درې ټیمه احاطه مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې، هغه خپله سروې کوي، هغه د دیکانانو باغونه هم ګوري. بیا نو چې هر څه شی اوسو بیا به هغه دیکان ته د خپل سروې مطابق خپل شی رسېږي انشاءالله.
د غزنی مرکز اړوند د یادو سیمو اوسیدونکو په تېره نیمه لسیزه کې د جګړې په سره کرښه ژوند کاوه. سختو جګړو ځپلي باغونه، مځکې او کروندې سختې ورزیانمنې کړې وې، خو دا دی چې اوس ورباندې ژلۍ راغلې ده.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی چې د ازادي راډیو د خبرونه په اوږدو کې بخبريږي. د همدې پیغامونو څخه ځنې اوس خبرو ما، خو که تاسو هم غواړئ چې پیغام مخبور شي ازادي راډیو ته راولېږئ.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د هلمند ولایت امرجه ولسوالۍ په ټول هلمند کې د میلو څخه 13 افغاني طالبان ټولې دا د لوی سره والله دي، او که څنګه دي موږ ته جایی غواړو. دغه پیغام دي ازادي راډیو نشر کې ټول خلکو ته جوړ د پیسې مټورې په خواني نظام کې چانه ټولول دي، اوس په زورم غواړي چې ورنه کې وي دي هم ټکې دي هم پر 13 افغاني شل افغاني باندې وي اوس په زور غواړي. زما دا پیغام نشر کې ټول مشران دا کوم دا پی سي دي بنجي سي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه دروازګان د ولایت چشنور الفالس ازامات تر کوم. موږ د یاد الفالس د محکمې د قاضیان څخه شکایت لرو. موږ پښې چې شری نظام لرو، شری نظام لپاره مو پی قربانی وینې چې کړي کومه تاسو کنه او سمور محکمې ته خپل حق او حقوق لپاره ورسو دی مو هي تهجد یم پنجانه یم. زموږ هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ ازادي راډیو نشر کې د لوړو مقاماتو پورې دا زموږ غږ ورسېږي. په خاص ډول د تبعیض د رئیس څخه مو دا خواهش دی چې د په دې اړه اقدام وکړي او څېړنه وکړي تر څو موږ نور ډېر زور زیر شوي چې نور ونه ځپل سو، نور ظاهر نه شو.
السلام علیکم، شمشاد خبرې کوم. د نگا ولای صاحب نوی سلامونه نیکې خیلی مومنه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طالبانو څخه مو دا خواهش دی چې نور خدای قرآن ته وګوري، د نړۍ سره تعامل وکړي. دا په دې باندې نه کېږي چې ولا موږ له تاسو سره تعامل نه کوو، موږ چاته احتاج محتاج نه یو. دا عوام غریب ولس ته وګوري، ټول تباه شو، برباد شو. تاسو چې الله لري خو وره کې دا دنیا خلک ګل دي، خیر ماران ټول خیر ټولوي، ولې د خدای نه ډارېږي؟
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
ستاسو را لېږل شوي نور پیغامونه به هم د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې خپاره شي. خو مخکې له دې چې د خبرونې دویمه نیمه یې پیل شو، درسي ساعت پروګرام واورئ. په افغانستان کې د سهار 8:30 شوي، یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤول سردار احمد شکیب مانی چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګیری چې له ډیورنډ کرښې پورې غاړه وله دی عمله چې پاکستانی عسکرو د را اوښتو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړی. ښاغلی شکیب پرون ناوخته په تورخم کې رسنیو ته وویل دی افغان د نورو سلګونو افغانانو په منځ کې ولاړ و او غوښتل یې په تذکره واوړي خو له ډېرې مایوسۍ